پېښور کې د غرمې 12 بجې شو. دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړې کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې دروو. خبرونه له انیسې اجمل اوږ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په جلال آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې درې تنه بشل شوی دي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او زیات نن په خبر کې ټولګوندي څرګنده کیږي. او په انډونیشیا کې د سلسلې لبچې لکرګي او سل دوه سل وخت کسان وشل شوی دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وای په جلال آباد کې په ځانمرګي برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیاڼي بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام د جلال آباد ښار بهسود او پل ته سیرمه د ملي اردو په چیک پوسټ ځانمرګي برید شوی و چې پکې درې سرتیري وژل شوي او دوه سرتیري او یو ملکي وګړی پکې زخمیان شوي دي. بلخوا په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم تیر ورځ ننګرهار ته تللی او د وروستیو پیښو له متاثره کورنۍ او سره لیدلی دي. نوموړي په دغه مقام مشال ریډیو ته ویل په ننګرهار کې د نامنې دا مسئلې به له ولسمشر اشرف غنی سره شریکوي. چارواکي وایي نن په خیبر پختونخوا پخوانی او قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پولیو ضد رسنی مهم پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا پرون وخته په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د صوبې په 14 ضلعو کې به له 6.5 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغسې د فاټه سیکرټریټ د پولیو مخنیوي څانګې لخوا بیګانه وخته په یو بیان کې ویل شوي چې په 10 ضلعو کې به شاوخوا 3 لک ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. هلته د بلوچستان چارواکو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي په 10 ضلعو کې به د پولیو ضد مهم پر مهال له 10 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شي. متحده مجلس عمل نن په پیښور کې ټولګوندي غونډه رابللې چې پکې به په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په اړه خبرې کیږي. جماعت اسلامي ګوند پر ناوخته په خبر پاڼه کې ویلي دا غونډه به د پیښور په اسلامي مرکز کې کیږي چې پکې به د مذهبي ګوندونو ترڅنګ عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او ځینې نور ته بلنه ورکړل شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به د انتخاباتو مبینه درغلیو ضد احتجاجونو لپاره تګلاره ټاکل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بانن په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د خپل مشر عمران خان نوم د وزیر اعظم د عہدې لپاره منتخبوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د تحریک انصاف ګوند د بیان په حواله وایي د پارلیمان د آزادو منتخب شوو غړو د شاملې درستو د تحریک انصاف ګوند د پارلیماني غړو شمېره 1560 ته رسیدلې ده. د پخانی او قبایلی سیمو د خاصدارو اتحادی مشر ویلي په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو شاملول وروسته د خاصداري نظام ختمولو ضد به غونډه رابلي. د خاصدارو د کمیټې چیرمن سید جلال پر ناوخته مشال لړیو ته په یوې مرکه کې ویل د دې سیمو په اړه به هیڅکله هم د حکومت هغه پالیسي ونه مني چې پکې د قبایلو سلام شامل نه وي.
پر روان نه هم تاریخ په باب خیبر کې د ټولې پارټۍ چې کوم صوبیداران دي او نائب صوبیداران دي دا به الته راځي. نو دا به حتمي فیصله کوي او چې زمونږ سره به حتمي فیصله نه وي شوې او مونږ چا په اعتماد کې نه وي اخیستي. نو داسې لایعمل یا داسې قانون سازي باندې زمونږ اعتراض هم دی، شک هم دی او دې ته تیار هم نه یو.
تېر ورځ د پاکستان پر ورځپاڼو کې د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمې د دستاویزاتو په حواله خبرونه راغلي ول چې په پخانی او قبایلي سیمو کې 4000 خاصدار به تر ګولډن هینډ شیک پالیسۍ لاندې له دندو لرې کوي او د خاصدارۍ نظام به ختموي. نن په پېښور های کورټ کې د مردان عبدالولي خان یونیورسټي بچل شوي زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ځینو ککړو کسانو د ضمانت اوریدنه کیږي. د مشال خان د پلار وکیل فضل شاه ایډوکیټ پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل دوی لا په دې اړه عدالت ته وکالت نامه نه ده ورکړې. نوموړی زیاتوي
درې کسان که تاسو ته یاد شي کوم چې دې کیس کې مفروغان ضمانتونه خارج شوي وو د انسداد دهشتګردۍ عدالت نه. هغه کسانو اوس ضمانت دپاره درخواستونه ورکړي دي هایکورټ ته. دا هغه ضمانت کوم درخواستونه چې دي هغه درې ملزمانو کې یو ملزم طرف نه لکه دوه نور هم کړي دي، درېم به مس کړي وي. هغې کې عدالت راغوښتي وو.
مشال خان د 2012 کال په اپریل میاشت کې په عبدالولي خان یونیورسټي کې بلوګرو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وشلی وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هواد یې دا خبرونو په اړه اندېښمن دي چې په ایران کې د احتجاجونو پر مهال ایرانی چارواکو د بې وسلې وګړو ضد تشدد کړی دی. د تهران په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د اقتصادي بحران ضد احتجاجونه پیل شوي دي. مایک پامپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، امریکا د رد عمل د ویرې بغیر د ایران د حکومت د درغلي او بدسلوک ضد د ایرانی وګړو د احتجاج د حق ملاتړ کوي او له ایراني رژیمه غوښتنه کوي چې د خپلو خلکو د بشري حقونو احترام دی وکړي. د ایران میډیا وایي چې په کراچ ښار کې د احتجاجونو پر مهال په ډزو کې لکتر لګایي او احتجاج کوونکي وژل شوی دی. چارواکي وایي د انډونیشیا په لومبوک جزیره کې پرون سلسله راغلي چې پکې لکتر لګایي او 320 کسان وژل شوي او سلګونه زخمیان شوي دي. په ریکټر پیمانه د سلسلې شدت وښودل شوی دی. د انډونیشیا د قدرتي آفتونو پر مهال د مرستو ادارې ویاند ویلي، د سلسلې له وجې په ماترام ښار کې زیاتره بدانې متاثر شوي دي او د ښار په ګڼو سیمو کې بجلی بنده شوې ده. د سلسلې ټکانونه په بالي کې هم محسوس شوي دي. او اخیری خبر دا چې چارواکي وایي د سویسرلند په غرونو کې د دویم نړیوال جنگ د مودې یو الوتکه پرون غورځېدلې چې پکې 40 تنه وژل شوي دي. د سویس حکومت یوې بیان دی انیتا سنتي پرون یوې خبري غونډې ته ویلي، د پولیسو په وینا په الوتکه کې ناست 40 تنه مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه په دې اړه پلټنې دوام لري چې ولې د الوتکه په غرونو کې پریوته. انیتا وایي په الوتکه کې یو لسړی او نه ښځې وي چې پکې زیاتره کسان د سویسرلند وو او یوه د آسټریا جوړه وه او د هغې اسوی وو. د الوتکه د جرمني یوې ادارې جوړه کړې وه چې د 1939 کال د مودې وه. د خبرونو پای او زموږ د همکار نه د کرن صوبه او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 144 روپیه 13 پیسې غستل کیږي او په 144 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 153 روپیه 50 پیسې او په 145 روپیه 40 پیسې. یو یورو په 113 روپیه 10 پیسې او په 113 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 213 روپیه 40 پیسې او په 213 روپیه 20 پیسې. د سعودي عرب ریال په 113 روپیه 10 پیسې او په 113 روپیه 90 پیسې. او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅل کیږي او 3.55 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپیه 88 پیسې خرڅل کیږي او په یو روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهې پورز په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیمځه کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 6، بنو کې 8 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. تیر مخام د جلال آباد د سودو پلتا څیرما د ملي اردو پر چک پوسټ ځانمرګي بریج شوې ده. د ننګرهار مطبوعاتي مسول د اوختو تلفاتو په اړه وایي،
د ملي اردو درې منصوبین چې وی پکې افسر وو شهادت رسیدلې دي، درې نور ټپیان شوي دي.
لدن څخه د خیبر پښتونخوا په شپاړو سیزلو همداراز پخوانی وو واړو قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. هم د پخوانیو قبایلي سیمو د خاصدارو ځواک د اتحادیې مشر وایي، د زرګونو خاصدارو له نوکرو څخه د فارغولو ممکنه حکومتي اقدام به دوی ته د منلو وړ نه وي. پاکستان تحریک انصاف چې په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅه کوي وایي، د ملک چلولو لپاره 2 لس ارب ډالر پور ته اړتیا لري. د دې ګوند یو سینیټر هیله مند چې غربي نړۍ او همداراز مسلمان هیوادونه به د پاکستان مرستې ته حاضر شي.
وستوم دا وړي نور ملکونو دا وړي چې په پاکستان کې سټیبلیټي راشي، چې پاکستان ته څه مشکلات چې دغه کې ورسره دا ملکونه امداد کوي.
پر یو شمېر نور سیمایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوس په خپلې ورنۍ موضوع ته راشو. تیر مخام د جلال آباد ښار بیسودو پلته څیرمه د ملي اردو پر چک پوسټ شوي ځانمرګي برید کې د ملي اردو درې تنه سرتیري وژل شوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي مسؤول عطا الله خوګیاڼی وایي، 14 په داسې مهال وشوه چې د ملي اردو یو سرتیري له ځانمرګي بریدګره غېږه تاو کړې وه او هڅه یې کوله چې له چک پوسټ یې له خلکو یې یوې خوا ته بوځي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د یکشن به په مخام د جلال آباد خار لومړی ناهي اړوند بي سودو پله تسیرما د یو پلي ځانمرګي بریډ له عمل د ملي اردو درې تنه سرتیری وژل شوی او د دوه سرتیرو په ګډون درې تنه ټپین کړی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګنې وایي چې پلي ځانمرګي بریډګر غوښتل چې د تلاشۍ په محل کې د ملي اردو په سرتیرو او په ولسی خلکو بریډ ترسره کړي، خو د ملي اردو یو تن سرتیری ترې غېږه چاپېره کړي او د خلکو لګڼې ګونی څخه یې سنډې ته کړې چې بریدګر په ځان پورې چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده او یا د مرګ ژوبله یې رامنځته کړې.
د بېسودو پل څیرمه د ځانمرګي برید په پیښه کې د ملي اردو درې منصوبین چې یو پکې افسر وو دا په شهادت رسېدلي دي. د یو ملکي وګړي په ګډون درې نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د یادولو ده چې د جولای په 1.5 نیټه هم د ننګرهار د کډوالو چارو او بیرته راستنیدونکو ریاست پر ودانۍ برید شوی و چې له امله یې 15 تنه وژل شوي وو او 15 نور یې ټپیان کړي وو. خو د تیرو شپږو ورځو راهیسې د جلال آباد ښار امنیت د نورو امنیتي ځواکونو په ملاتړ د ملي اردو منصوبینو ته سپارل شوی و چې ورسره خلک د ښار په امنیت ډاډمن شوي وو، خو پرونۍ پیښې یو ځل بیا په خلکو کې د بدامنۍ اندېښنې سیوا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه د جلال آباد ښار د امنیت ساتنې لپاره یو ځانګړی قطعه را رسېدلی چې د تېرې شپې راهیسې یې په دندې پیل کړی دی او د جلال آباد ښار د یوې برخې امنیت ساتل هم ورسپارل شوي دي.
باز محمد عابد په ننګرهار کې په پرله پسې ډول د خونړیو پیښو وروسته د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په روانه ولایت کې ننګرهار ته تللی وو. د وروستیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ تر څنګ د دې ولایت د امنیتي وضعیت د جاج اخیستنې په خاطر یې له خلکو سره ناستې هم وکړې. نوموړی وایي د ننګرهار د نامنۍ په تړاو به ځینې مسایل له افغان ولسمشر سره هم شریک کړي. زمونږ خبریال شاه محمود شینواری له زاخیلوال سره مرکه کړې. په لومړي سر کې ننګرهار ته د هغه د سفر په تړاو پختنه ترې کړې ده.
د خپل د دې ولایت یم ولس مې دی د دوی فاتحه او غم شریکی ما حق په څنګ د دې کې د ډاډ ناستې وي. په دې کې مخکې نه مخپل غږ اوچت کړو بیا هم خوشبختانه چې زه یو اضافه تره امنیتي توجه ننګرهار ته وینم، خصوصا جلال آباد ښار ته.
اوس ول شي چې د ننګرهار د امنیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شو ځانګړي ناست بل ولسمشر سره ولې په دې تړاو به جدي غوښتنه
کوي. ما غږ تر ولسمشر سره ستل به وینم ان شاء الله تعالی. زه به ورسره خپل اندېښنې او په نتیجه د دغه ناستو کې کزما کوم برداشت هغه به ولسمشر سره شریکم.
دا چې استاس لار نه دغه مسایل شریکیږي د ننګرهار هغه اساسي عوامل چې وضعیت خراب کړی دی، آیا په دې باندې هم کوم باس شوی دی دا به ورسره شریک شي؟
ول نه، زه فکر کوم چې په ځنه عواملو باندې کزی ویم که وینه ویم ښکار دي. ځینې داخلي ستونزې لرو، ځینې بیرونی تهدیدونه لرو. ننګرهار د فشار لاندې راشي، ټول افغانستان تقریبا د فشار لاندې راغلی. نو هغه د بیرون نه چې څوک غواړي چې افغانستان د افغانستان حکومت د فشار لاندې راوړي، نو ډېره منطقي ده چې ننګرهار به د فشار لاندې راولي. مګر ځینې نیمګړتیاوې په داخل د ولایتي نظام کې هم موجودې دي. زموږ دلته تر زیاته حده به ووایو چې ټاکنې باید معیاري شي، بې پرې شي. دا یو قرباني د چار هغه څوک هر څوک غواړي چې خپل خپلوانې په یو چوک په یو دغې کې اوسي. مګر یو قرباني چې من حیث د ننګرهار هر ننګرهار خصوصي مطرح ننګرهاري د پاره ورکي هغه دا دی چې په اداره کې ډېره زیاتې ګوتې ونه وهي، پرېږدي چې اداره مسلکي اوسي. او دا چې هر څوک په هره مقررې کې کوشش کوي چې خپل نفوذ پیدا کړي، ولو که په هر نیت ښه نیت باندې اوسي، دا په اداره باندې خپل تاثیرات لري. نو دا یو فاکتور دی په ننګرهار کې او دا به جدي ونیول شي.
یعنی په داخلي کچه باندې هغه مسایل چې بیت شي وو ستاسو په نظر نه دي شوي، هغه اقدامات چې بیت شي وو
د عامو ننګرهاریانو پوښتنه وکړي څه چې د هغوی نظر دی هغه نظر زما دی. که هغوی رضایت ونه لري بیا نو زم د ډلې نه رضایت نه لرم. او حقیقت دا دی چې د ننګرهار ولس د دې نه زیات څه غواړي. هغه څه چې شوي دي ول نه شوي دي، اقدامات شوي دي، ډېر معیاري کدرونه د دې ولایت ته راغلي دي او د هغې باید یادونه وشي. نن مثلا په ډېرو ریاستونو کې ډېر تکړه تکړه ځوانان متحده ځوانان دي، دغه باید بېلګه شي نورو اداراتو ته.
د پاکستان لپاره د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره مو د شاه محمود شینواری مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ادارې چارواکي وایي له نن څخه د صوبې په 14 ضلعو همداراز پخوانیو قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین یې پیل کړی دی. د چارواکو په خبره دوی هڅه کوي په سیمه کې د پولیو وایرس بشپړ خاتمه یقیني کړي. غلام غوس معلومات راکوي.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د مرکز نه د خبر شوې بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې د شپږ دېرش لکونه زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو هدف ټاکلې شوی دی. د خیبر پښتونخوا د حفاظتي ټیکو او واکسینو د محکمې مشر اکرم خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په نیم قبایلي سیمو کې په اول ځل د هغوی محکمه د دې کمپین څارنه کوي او دا خصوصي کمپین یوازې په هغه سیمو کې ترسره کیږي چېرته چې د یادې ناروغۍ د وایرس د خورېدلو خطر دی.
دا صرف هغه مخصوص ډسټریکټو کې یا د یو مخصوص ډسټریکټ په یو مخصوص یونین کونسل کې وي کوم ځای کې چې لکه موږ سره د وایرس په خورېدو یا د وایرس د موجودې خطر وي موږ سره په 14 ډسټریکټو کې دا کمپین د خیبر پښتونخوا کې څنګه چې زموږ د ایکس فارټ او د خیبر پښتونخوا چې مرج روان دي د فارټ چې سونه ولدا د دې کمپین چې کوم دی دا زموږ سټل ډسټریکټ سره یو ځای کیږي د ډیټا موږ ته راځي.
د ای پی آی ډایریکټر اکرم خان وایي ډیر وخت کیږي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغ ماشوم نه دی رامخته شوی ولی په دغه خطر باندې په مکمل توګه قابو نه دی موندل شوی.
ټرایبل ډیسټریکټ چې کومه سی دی په اړیکې د ګوتشت کو کولو کې شته اور 2017 د جولای نه پاتې کوم د خبر په کوم حال کې اون تر اوسه پورې تقریبا کال برابر شو چې په دې کې اوم د پولیو سره یو کیس مخه ته نه راغلی. خو چې د بل مخته موږ ګورو چې زمونږ کمن وروي په شان په لی دا په دې کال کې زمونږ په بنو کې یو ځل پازیټیو شو وزل په کوهارت کې پازیټیو شو پېښور زمونږ پازیټیو روان دی لکه دا خي چې وایرس موجود دی.
بلې خواته د فاټا سیکرټریټ د پولیو ایمرجنسی اپریشن سنټر نه د خپل شوی بیان تر مخه د پخوانی قبایلی سیمو د اتو لکونه زیاتو ماشومانو ته به په درې ورځنی پولیو کمپین کې واکسین ورکول کیږي او په قبایلی سیمو کې د دې درې ورځنی کمپین لپاره 1450 د پولیو واکسین ورکوونکو ډلې یا ټیمونه جوړ کړي شوې دي. د خبرپاڼې تر مخه په قبایلی سیمو کې د پولیو اخیرنی کیس په 2018 کې د جولای په 28 نیټه په جنوبی وزیرستان کې رامخته شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
نن څخه د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې هم د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي له عامو خلکو په تیره له دیني عالمانو غواړي چې له کمپاین سره مرسته وکړي او د صوبې ماشومان له دې معذور کوونکي ناروغۍ څخه وژغوري. له کوټې د مشال راډیو خبریال رپورټ راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 1916 کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي. په کمپاین کې د 50 کلو څخه وکم ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او نږدې 10 لک ماشومان ته به دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره د روغتیا چارواکو د 6000 څخه زیات ټیمان ټاکلې دي. دغه ډول 442 ترانزیت ټیمان هم جوړ شوي دي کوم چې په افغانستان او ایران څخه په داخله لوی لارو کې واغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. څوک چې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تګ راتګ کوي په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز بلوچستان مشر سید فیصل احمد لخوا په جاري سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کمپاین پر مهال د کوټ په ګډون په پښین او کلاو دولاو لسوالي باندې زیات توجه ورکول کیږي چیر چې په تیر څو کلو کې د پولیو زیات کیسونه راښکاره شوي وو. نوموړي زیاته کړې ده چې د پولیو د کامیابۍ لپاره په اولس کې پوهنه راغلې ده. اوس هر کمپاین کې خلک زیاته برخه اخلي ځکه چې دا د خلکو بیا په خاصه توګه د مندو پلرو فرض دی چې خپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د امیش لپاره ماشومان د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ څخه خوندي وساتي. دغه ډول د علما کرام هم ذمېداري جوړیږي چې دوی د کمپاین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ولوبوي. سید فیصل احمد هم ویل چې د پولیو کمپاین لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو درې کیسونه راښکاره شوي وو. دغه درو واړو کیسو تړاو د بلوچستان د دوکي ولسوالۍ سره وو چیرې چې دا ځل د روغتیا چارواکو زیاته پاملرنه کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې ته ورګډېدو وروسته د خاصدارو اتحادیې د حکومت لخوا د خاصدارۍ نظام ختمولو پر خپرو شو خبرونو اندېښنه ښودلې. د اتحادیې په دغه لړ کې له خپلې خوا د یوې تګلارې ټاکلو لپاره د صوبېدارانو او نایب صوبېدارانو یوه غونډه هم رابللې ده. د خاصدارو د اتحادیې مشر سید جلال وایي د حکومت هیڅ یوه داسې پالیسي به ونه مني چې د زرګونه خاصدارو نوکرۍ په خطر کې واچوي. له نوموړي سره د مشال لړیدو خبریال غلام غوس ته مرکه وکړو.
چې د کوم پاسه سیکرټریټ نه بیان راغلی و په هغې کښې دې دا واضح کړي وي چې خاصدار لیویز او ملکان سیسټم چې کوم دی دا به په انضمام کښې په دې هېڅ اثر هم نه پرېوځي، هغه هم په ریکارډ ده. نو د کوم نن بیان چې دې ورکړی دی د خاصدار ځنې فارغول او ځنې دې خبرې او ځنې دې خبرې، دا خو یک دم خاصدار فورس مسترد کړ او دې دپاره لا یې عمل دا دی چې پر روان نه هم تاریخ په بابی خیبر کې چې د کومه اسټیډیم دا په دې باندې به د ټولې پارټۍ چې کوم صوبېداران دي او نایب صوبېداران دي دا به هلته راځي. نو دا به حتمي فیصله کوي او چې زموږ سره حتمي فیصله نه وي شوي او مونږ چا په اعتماد کښې نه وي اخیستي، نو داسې لایعمل یا داسې قانون سازی باندې زموږ اعتراض هم دی، شک هم دی او دې ته تیار هم نه یو.
سید جلال صاحب، نو تاسو څه وایئ په دغه پالیسۍ کې دیو تاسو بالکل اوباسی؟ آیا کپرس کا تاسو د خاصدار ځواکونه په پولیس کې زمکې نو هغه ته بیا تاسو تیارې کسنګه؟
47 نه مخکې هم د خاصدار وجود وو او چې پاکستان کله جوړ شو بیا هم خاصدار دی پکې. 47 نه بعد د یو خاصدار دوه پینسندونه کېږي، نو حکومت سره به په خزانه کې دومره روپۍ وي چې دې ته به پینسند ورکړي که خالي په مخه خا به ورته وایي، که په مخه خا وایي نو د خاصدارو چې څومره شهدا شوي دي هغه خاندانونه به مونږ د موجوده خاصدار ته پیغور نه راکوي. مونږ به هر یو عمل د پاکستان منو خو چې په سلا مشوره وي او که دای په ما د لاندې نه لګوي او کوم قانون راته جوړوي، نو زه ما ملک زما خاوره ده په زور نه ده نیولې چې دای په مونږ بل جبر قانون لګوي.
او خاصدار چې کم دي په پخوانیو قبایلي علاقو کې د ستاسو تعداد به څومره؟
تقریبا 18,000 خاصدار دي. دا یو نوکری چې کومه ده په 5-10 خاندان باندې ده، دا په لکاو خال د دې نه جوړېږي او په دې تنخواه صرف د دې د خوراک او څښاک الله پاک دا یو ذریعه د خاصداري سیسټم یې ورکړی دی چې تر اوسه پوره په خپل ټوپک په خپلې کپړې بغیر صرف تنخواه خاصدار ته ملاوېږي، بغیر له تنخواه نه د ریاست نه دې ته هېڅ مراعت هم نه دی مویلا. هغې باوجود دې د دهشتګردۍ او د ټول څه مشکلات باوجود هم دې خپله ډیوټي او میدان یې نه دی پرېښی.
نو په دغه پالیسۍ کې دوی څه ویلي دي چې لکه دوی له پینشن ورکوي که ګولډن هینډ شیک به ورکوي، څه ویلي دي؟
ګولډن هینډ شیک مقصد په مخه خا، نو دا هم ناانصافه دي چې 4,000 اوس په 4,000 کښې به څوک دي؟ ډېر زیات خاصدار چې کیم دي او اوریج دي، نو اوریج مقصد دا دی چې ته په مخه خا. نو دا که انضمام وي چې د خلکو د خولې نه یو یو غچن وړې ده اوباسي، نو دا خو یو خاصدار ته نه، زه به حیثیت یې چیرمین او به حیثیت یې ایز ا قبایل دا وایم چې دا ټول قبایل ته هم قبول نه دی.
د خاصدارو د اتحادیې له مشر سید جلال سره مو د غلام غوس مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11:00 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سختدریزي
په 2:30 بجو،
د سولې په لور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
ټاکل شوې د مردان د عبدالعلي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د قضیې یوه بله اورېدنه نن په پېښور های کورټ کې وشي. د مشال خان د پلار وکیل وایي هغو ملزمانو چې د ضمانت درخواستونه یې د پاکستان ترهګرۍ ضد عدالت لخوا خارج شوي ول اوس په های کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې د ککړو هغو کسانو چې سمو د مخکې پولیسو نیولي وو د ضمانت اورېدنه به نن په پېښور های کورټ کې کیږي. تېر ماښام په دې اړه د مشال خان د پلار اقبال لالا وکیل فضل شاه اډوکیټ وویل
درې کسان کوم چې دې کیس کې مفروغان ضمانتونه خارج شوي وو د انسداد دهشتګردۍ عدالت نه، هغه کسانو اوس ضمانت دپاره درخواستونه ورکړي دي های کورټ ته. دا هغه ضمانت کوم درخواستونه چې دی هغه درې ملزمانو کې یو ملزم طرف نه لکه دوه نور هم کړي دي درېم به مس کړي وي هغې کې عدالت راغوښتي وو د کې مونږ خپله وقرنامه داخلو ریکارډ به بیا ګورو هدې کې به کاروي کېږي.
د مشال خان په وجنه ګڼ شمېر کسان تورن شوي ول او بیا په هریپور کې د یو عدالت لخوا یو کس ته د مرګ، پنځو کسانو ته د عمري قید، ځینو ته د لږې مودې د قید او ځینې بیا خوشي شوي ول. په دغو کې د ځینو خوشي کړل شوو وکیل نوید احمد وایي چې دا مهال په دې ګڼ شمېر اپیلونه، کاونټر اپیلونه، د سزا د کمښت او زیاتوالي درخواستونه د عدالت مخې ته دي.
شوی چې کوم کسان سزا شوی دي د هغې خلاف چې کوم دی نو هغوی په خپله باندې به خامخا اپیل کوو چې سزا شوي. کوم کسان چې کوم دین کم سزا شوي دي نو دوی سره کاونټر اپیل کړی دی، سټیټ سایډ نه هم شوي دي او هغه پلار سایډ نه هم شوي دي که نه. کوم کسانو چې اکویټل شوی دي د هغه خلاف هم سټیټ دی اپیل کړی دی که نه. چونکی اینټی ټیرریزم کورټ دي دې وجه باندې سزا شوي، ادروایز فایل باندې د دین کا آرډینری کورټ سو عام نو بیا به دوی ته هم سزا نه وه شوي.
که څه هم د مشال خان پلار وایي چې د زوی په وجنه کې ککړو کسانو ته د انصاف د معیار مطابق سزا نه ده ورکړل شوې، خو زیاتوي چې مایوسه نه ده.
پاکستان کې خوردي خبرې تصور چرې نه ده شوی، مطلب دا چې مونږ ته به ګني انصاف ملاو شي که نه. انصاف نوم راکوي خو مثال په تور باندې نو مونږ خپل جدوجهد جاري ساتو.
د مشال خان په وجنه کې 50 کسان تورن کړل شوي وو چې پکې صابر معیار، مفرور او بیا یې ځان پولیسو ته حواله کړی وو، خو اظهار الله عرف جان، اسد کاټلنګ او عارف خان د مردان پولیسو نیولې وو. په دغو څلورو کسانو به مقدمه د پېښور د ترهګرۍ په عدالت کې چلول کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جولای 15 تر عامو ټاکنو وروسته کله وی خو په مرکز کې د حکومت سازی لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې روانې دي، نو بلخو د هیواد په تر ټولو غټې صوبې پنجاب کې هم تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوندونه د حکومت جوړولو په لړ کې د اسمبلی د اکثریتي غړو د ملاتړ دعوی کوي. دا چې په دغه صوبه کې به کم یو ګوند د حکومت جوړونې په چارو کې بریالی شي، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې واورو.
په پاکستان کې د 15 جولای د پارلماني ټاکنو نه پس په دغه هیواد کې اکثریتي ګوند تحریک انصاف داوه کړي چې د مرکز سره سره په پنجاب صوبه کې ورته هم د حکومت سازۍ لپاره پارلماني غړیو مطلوبه شمیر ترلاسه شوی. تیر ورځ د دې ګوند مرکزی ویان فواد چودھری مشال ریډیو ته په دې اړه وویل، موږ ته په قومي اسمبلی کې د 100 او په پنجاب کې د 100 غړو حمایت ترلاسه شوی دی. تر دا مهال د پنجاب صوبې د اعلی وزیر لپاره کوم نوم باندې پریکړه نه ده شوې. د دې پریکړه به عمران خان خپله کوي او بیا به یې اعلانوي. خو بلخوا په پنجاب صوبه کې په ټاکنو کې اکثریتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز په پنجاب کې د حکومت سازۍ په اړه د تحریک انصاف ګوند داوا ردوي او وایي چې د پاکستان پیپلز ګوند سره یې په دې اړه غونډې کړي او د حکومت سازۍ په لړ کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی چیئرمین راجا ظفرالحق وویل چې په یاد صوبه کې د حکومت سازۍ پاڑبا نن غونډه کیږي.
میا شہباز شریف صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں،
میا شہباز شریف څوک چې دا محل د مسلم لیگ نواز ګوند صدر دی، هغه نن په لاهور کې د دې معاملو او فیصلو پاړه یو غونډه را بللې ده. تر دا محل د پنجاب د وزیر اعلی لپاره کوم نوم غوره شوی نه دی. په دې اړه به پریکړه نن کیږي. په دې لړ کې د پیپلز ګوند سره زموږ یو شمیر کامیاب ملاقاتونه شوي او یو کاري کمیټه هم ټاکلې شوې چې پیپلز ګوند یې هم غړی دی. خو د پاکستان پیپلز ګوند د پنجاب صوبې صدر قمر زمان کایره وایي چې په پنجاب کې د حکومت سازۍ په اړه ورسره مسلم لیگ نواز سره رابطه نه ده کړې، خو هغه راپورونه رد کړي چې ګوند پنجاب کې د حکومت سازۍ په اړه مسلم لیگ سره په ملاتړ زړه نازړه دي. په مرکز کې سلوزنامه نه ده شوې. مونږ اقلیتي ګوندونه یو، اکثریتي ګوند تحریک انصاف دی، نو په فطري توګه مونږ ټول اقلیتي ګوندونه په اپوزیشن کې یو او تر دې حده پریکړه شوې چې په مرکز کې به متفقه امیدواران ټاکو. خو د پنجاب په اړه مونږ سره نه سره رابطه شوې او نه مونږ کوم وړاندیز کړی. البته که رابطه وشوه نو ګوند به په دې اړه بیا پریکړه کوي. دا مهال د پنجاب صوبې په 290 سوکو کې د مسلم لیگ نواز 120، د تحریک انصاف 122، مسلم لیگ قاف و، پیپلز ګوند شپږ او آزاد منتخب شوي غړي یو کم 10 دي. د حکومت سازۍ لپاره په ایوان کې د 150 غړو ضرورت وي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12:30 کېدونکې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
متوادی مسئول تاولا خو غنی بیگان وخت مشال لډیو ته ویلی چې تیر ماخم د جلال آباد خر بسود پل ته سیرما د ملي اردو په چک پوسټ ځانمر ګبریل شو چې په کې درې سرتیری وچل شو او دوه سرتیری یو ملکی وګړي په کې زخمیان شو دي. نن په خبر پښتونخوا په خاني او قبایلی سیمو بلوچستان کې د پولیسو سي درې ورځې مهم پر شوې ده. د خبر پښتونخوا د پولیسو مخنیوي څنګ له خوا پر نو وخت په جاري شوې خبر پانه کې ویل شو چې د صوبې په 14 ضلعو کې به لشپک ډیر شلکو څخه زیات ماشومان ته د پولیسو ناروغۍ تسکی ورکول کیږي. متحده مجلس عمل نن په خبر کې ټول ګوندی ځوان را بللی چې پکې په انتخاباتو کې د مبینه درغلي په اړه خبرې کیږي. جماعت اسلامي ګوند پر نو وخت په خبر پانه کې ویلي دا غونډه بعد په خبر په اسلامي مرکز کې کیږي چې پکې د مذهبي ګوندونو ترڅنګ عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي ته هم بلنه ورکړل شوې ده. تمدا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي نن په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د خپل مشر عمران خان نوم د وزیر اعظم د عہدې لپاره منتخب کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو د تحریک انصاف ګوند ویان په حواله وایي د پارلمان د آزادو منتخب شوو غړو د شاملېدو وروسته د تحریک انصاف ګوند د پارلماني غړو شمېره 1500 ته رسیدلې ده. د پخانیو قبایلی سیمو د خاصدارو اتحادی مشر ویلي په خبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو شاملولو وروسته د خاصدارۍ نظام ختمولو ضد په غونډه رابلي. سید جلال پر نو وخت مشال ریډیو ته ویل د دې سیمو په اړه اس کلام د حکومت هغه پالیسی ونه مني چې پکې د قبایلو سلا شامل نه وي. نن په پیښور های کورټ کې د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي وشل شوی ستکون کې مشال خان په وجنه کې د زنو ککړو کسانو د ضمانت اوریدنه کیږي. د مشال خان د پلار وکیل فضل شاه مشال ریډیو ته ویلي دوی لا په دې اړه عدالت ته وکالت نامه نه ده ورکړې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هوادی دا خبرونه په اړه اندېښمن دي چې په ایران کې د احتجاجونو پر مهال ایرانی چارواکو د بې وسلې وګړو پر ضد تشدد کړی دی. او چارواکي وایي د انډونیشیا په لومبوک جزیره کې پرون سلسله راغلې چې پکې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي او سلګونه زخمیان شوي دي. په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت وښودل شوی دی.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی ل خپل خبريال اورو.
د انګریزي ژبه ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي تیر اونۍ د ګلګت بلتستان په ضلع دی امیر کې لسوار لسو زیات سکولونو باندې حمله شوي چې په کې درې سرکاري سکولونه په بمونو الوزولې شوي او نور سوزولې شوي دي. اداریه وایي له ملال یوسفزی نواغ له تر د پېښور آرمی پبلک سکول د ماشومانو پورې ټولو د دې تعلیم د بچ کولو لپاره ګولې خوړلې دي او تعلیم ترلاسه کول د هر پاکستانی بچي حق ته هو مذهبي سخت ریزي په نخه کوي. اداریه زیاته ویلو داسې ملک چرته جمهوریت خپل لومړی لسیزه سرته رسولې ده او تعلیم چې زموږ د اقتصاد سیاست او سماجی ادارو د تحفظ لپاره یو غوره کردار ادا کوي دا په هر جوړ بچ کول غواړي. اداریه وایي که پاکستان د ازادۍ او انصاف ته د ودی ورکولو لپاره خپل سفر جاری ساتل غواړي نو بیا به ورله لومړی د علم حاصلولو لپاره یو محفوظ چاپیریال ورکول وي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت خپل اداریه کې لیکي د نیب لخوا د دوبۍ لیکس جاري کېدو امکان دی چې پکې به د سانیانو په دوبۍ کې موجود لسکره بروپونه زیات د جایدادونو انکشاف کوي. اداریه وایي نیب ته یو شمېر شکایتونه ترلاسه شوي وو چې تر مخه یې معلومه شوه چې د 2000 د زیاتو پاکستانیانو په دوبۍ کې د کربون روپو کاروبارونه او جایدادونه دي چې پکې پخوانی اعلی پوځي افسران، سیاستوال، سرکاري افسران، د میډیا مالکان او صحافیان شامل دي. اداریه وایي په بهر ملکونو کې جایدادونه لرل سبد خبر نه ده خو ځینې خلکو کامی دولت لوټلې او د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره یې دې ځای اشتمانی منتقل کړي چې له کبري د پاکستان اقتصاد ته زیان رسیدلې. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل اداریه په پاکستان کې د بجلی په لوډ شیډنګ لیکلې او وایي د ملک په اکثره ښارونو کې شپاړس غنټې لوډ شیډنګ روان دي چې له کبري کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. اداریه وایي د دې لوډ شیډنګ پر ضد خلکو احتجاجونه پیل کړي او ځای په ځای ټیرونه سوځوي او د حکومت انتظامی خلاف نارې وایي. اداریه اخري کې لیکي باید چې حکومت اولا چارواکي په دې اړه سنجیده ګامونه پورته کړي ځکه چې دا وخت پاکستان کې د بجلی کمښت نشته خو د ویش نظام سم نه دی. په کار ده چې د دې نظام غوړ جوړولو لپاره اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورځپاڼه د یو با نفوذه پاکستانی نژاده برتانوی کس د هغه هڅو په اړه لیکنه خبره کړې چې مخې د پاکستان او امریکا ترمنځ د یو معاملې یا ډیل په ترڅ کې لزندانه د ډاکټرې عافیه صدیقی او ډاکټر شکیل اپریدی خوشی کول دي. بلخ امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز اوس پانه په ولیکنه کې د افغانستان په جوزجان ولایت کې حکومت د داعش وسلوالو د تسلیمېدو موضوع راخسته. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه هم درته ورو. د ګارډین رسپانې لیکنه وایي څو تنو با نفوذه پاکستانی نژاده برتانویانو د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان او د پاکستان پوځ له مشرانو سره په دې مخه رابطې کړې دي چې ډاکټر عافیه صدیقی او ډاکټر شکیل اپریدی د یو بل په بدل کې خوشی شي. پر ډاکټر عافیه د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې د هڅو او پر ډاکټر شکیل اپریدی له امریکایانو سره په پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو په چارو کې د مرستو تورونه دي. د لیکنې تر مخه پر دې موضوع د پاکستانی پوځ له مشرانو سره د خبرو لپاره بعد نذیر احمد په نوم یو پاکستانی نژاده برتانوي کس په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته ولاړ شي. لیکنه کاږي احمد چې له پاکستانی اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري ویلي چې امریکایان لیواله دي چې ډاکټر شکیل اپریدی د پاکستان له زندانه خوش شي او دوی یې امریکا ته بوزي. نوموړي زیاته کړې بل لور ته د پاکستان ولس له امریکا غواړي چې ډاکټر عافیه خوشي او خپل هیواد ته ولیږي. د نذیر احمد په خبره د پاکستان پوځ له مشرتابه سره د دې موضوع اړوند خبرو کې پرمختګ شوی دی. د نوموړي په وینا د خبره د پاکستان د پوځي او هم سیاسي مشرانو زړه ته پریوته چې د یادو دواړو زندانیانو د خوشي کولو په هدف له امریکا سره باید یو معامله یا ډیل وشي. احمد له ورځپاڼې سره په خبرو کې ډاډ ښودلی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د قیدیانو د تبادلې ډیل به وشي. شپږ څلوېښت کلنه ډاکټر عافیه چې په 2010 زیږدیز کال کې ورته د امریکا عدالت د شپږ اتیا کلونو د بند سزا اورولې دا مهال د ټکساس ایالت په یوه جیل کې بندي ده. شپږ پنځوس کلن ډاکټر شکیل اپریدی بیا په 2013 زیږدیز کال کې له ملک سره د غدارۍ په تور د درې دېرش کلونو د بند په سزا محکوم شو چې سزا یې وروسته درویشت کلونو ته راکمه شوه. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د سلګونه پلویانو افغان حکومت ته د تسلیمېدو موضوع راخستې. د داعش وسلوالو یو سیمهیز مشر مولوي حبیب الرحمن هم حکومت ته ځان ورکړی. په لیکنه کې د جوزجان ولایت د پولیسو د مشر په حواله ویل شوی دا سمه نه ده چې وویل شي دا کسان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي، بلکې درسته خبره ده چې دوی افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده نشي ویلی چې تسلیم شوي کسان قیدیان دي یو کمل مانه. په لیکنه کې د جوزجان د والی په حواله ویل شوی حکومت تسلیم شوي کسان د مرکز شبرغان په یوه مېلمستون کې ساتلي ول. لیکنه وایي له تسلیم شو جنگیالیو سره وسلې نه وي، خو اجازه ورکړل شوې وه چې خپل موبایل، ټلیفونونه او نور ضروري شیان له ځان سره ولري. لیکنه د پولیسو له قوله وایي له تسلیم شو وسلوالو څخه د شاوخوا سلو هغو عمرونه له 30 کالو کم وو. لیکنه زیاتوي د دې وسلوالو د تسلیمېدو حالت شکونه پیدا کړي او طالبانو ته د پروپاګندې موقع هم برابر کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ ایران ته ځي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي پیونګ یانګ له تهران سره د اټومي وسلو د میزایلو په پراختیايي پروګرامونو کې همکاري کړې ده. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوری اورو.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سیشن به پورز د اگست په ومه له ایران څخه انکتنه وکړي. شمالي کوریا او ایران دواړه په اوس وخت د خپلو اټومي پروګرامونو په خاطر د امریکا تر زیاتو سیاسي او مالی فشارونو لاندې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو وروسته له هغې تهران ته ځي چې د آسیان په غونډه کې پر هغو ویناو او خبرداریو انتقاد وکړ چې د واشنگټن لخوا پر پیونګ یانګ د بندیزونو د دوام په اړه په دې وروستیو کې ډیر اورېدل کېږي. د دې غونډې په حاشیه کې نوموړي د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره هم وکتل. واشنگټن پر پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو هغه ژمنه پر ځای کړي چې په سنگاپور کې د دې هیواد واکمن کیم جونګ اون له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنه کې کړي وه. امریکایي چارواکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې تر هغو پورې د پر پیونګ یانګ بندیزونه جاري وساتي چې د شوې موافقې له مخې نهایي هدف چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پاکول دي ترلاسه شي. په عین حال کې واشنگټن د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته پر تهران هم سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. راپورونه له مخې د ملګرو ملتونو او د متحدو ایالتونو اټومي ساینس پوهانو د شمالي کوریا او د ایراني چارواکو ترمنځ د همکاري په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د شمالي کوریا د خبري اژانس د راپور له مخې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر په اپریل میاشت کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپیلو هیوادونو په غونډه کې د ایران له یوه لوړ رتبه پلاوي سره کتلی و. دغه راز د پیونګ یانګ یو پلاوی هم د 2018 کال په اګست کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و. د 2018 2018 کال راپور لمخې لیدل شوی چې شمالي کوریا د وسلو هغه قاچاقبران چې بندیزونه پرې لګول شوي په تهران کې اوسي او هم د دواړو هیوادونو د مزایلو ترمنځ مشابهتونه هم لیدل شوي. په تیره بیا د ایران د شهاب دری او خرمشهر د مزایلو او د شمالي کوریا د نودونګ او مسودان د وسلو ترمنځ.
په ایران کې د حکومت پر ضد خلکو مظاهرې روانې دي. خلک د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو پر ضد د ایران په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه تراوتلي او د حکومت ضد شعارونه ورکوي. تفصیل له احمد تکل څخه.
د ایران په پلازمینه تهران او څو نورو ښارونو کې د خلکو مظاهرو وروسته له هغه دوام وکړ چې د دې اعتراضونو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د یو کس د مړینې او په یو بل مورد کې د شیعهګانو پر یو مدرسه د حمله راپورونه خپره شول. مظاهرچیان د ښو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو غوښتنه کوي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیویي تصویرو کې ښکاري چې په تهران، کراچ، شیراز، مشهد، اصفهان، قم او څو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. فارس نیوز خبری آژانس راپور ورکړی چې د جمعې په مخوستن د تهران د لویدیز په 50 کیلومترۍ کې په کراچ ښار کې د مظاهرو پر مهال یو تن له یو تیریدونکي موټر څخه په ډزو وژل شوی دی. د راپور له مخې په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل کسان هم بندیان کړي دي. له کراچ څخه په یو ویډیو کې چې د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته استول شوی لیدل کېږي چې پولیس او مظاهرچیان په خپلو کې نښتي کوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د تهران په لویدیز کې د شیعهګانو پر یو مدرسه حمله وکړه. په اکثرو ښارونو کې مظاهرچیانو لومړی د ښو اقتصادي شرایطو غوښتنه کوله، خو وروسته د دوی اعتراضونو د حکومت پر ضد د مظاهرو بڼه خپله کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران خلک د متحدو ایالاتو د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت پرېدلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له دې چې د ایران له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ، پر ایران د نویو بندیزونو ګواښ وکړ. ایرانیان د ریال د ارزښت له ناڅاپي کمیدو وروسته په دې هیواد کې د لوړ انفلاسیون او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو له کبله په غوسه شوي. د ریال ارزښت د امریکا له هغه پلان وروسته راکم شو چې غواړي د اګست په 8 نیټه پر ایران د ډالرو د پیرودلو په برخه کې بندیز نافذ کړي. د پلان له مخې د سرو زرو او نورو قیمتي فلزونو په بدل کې د پلور او پیر او همداراز د فلزونو، سکرو او صنعتي سافټویرونو د راکړې ورکړې په برخو کې به هم پر ایران بندیزونه ولګول شي.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې امریکایي پوځ وایي پرون په پروان ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت درې سرتیري وژل شوي دي. هلته د چک جمهوریت پوځ ویلي وژل شوي سرتیري چکیان ول طالبانو له باګرام هوایي ډګر سره نږدې د حملې ذمواري منلې. پامیر ساحل معلومات راکوي.
په افغانستان کې د امریکا پوځ وویل چې په یو ځانمرګي برید کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت درې غړي وژل شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې وژل شوي سرتیري له افغان ځواکونو سره د غزمې پر مهال په ځانمرګي حمله کې پنه شول. امریکایي پوځ د وژل شوي هویت نه دی ښودلی، خو د چک جمهوریت پوځ ویلي دي چې وژل شوي د هغه هیواد ول. د پروان د والي ویاندې واحدې شاهکار ویلي چې برید د خالزی په سیمه کې شوی دی. د پیښې تحقیقات پیل شوي چې ذمواري طالبانو منلې ده. چک جمهوریت پوځ ویلي دي چې حمله د اګست پر 15 د افغانستان له وخت سره سم د سهار پر 2:50 په پروان ولایت کې له باګرام پوځي اډې سره نږدې شوي. چکی پوځ هم د وژل شویو نمونه نه دي ښودلي. د هغه هیواد د دفاع وزیر لوبومیر میتنار پر پیښې خپګان ښودلی دی. د چک حکومت یو پلان منظور کړی دی چې ورسره سم به تر 2000 زیږیز کاله په افغانستان کې شاوخوا 390 سرتیري ځای پر ځای کوي. اوس مهال 213 چکی سرتیري په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوي. د ماموریت امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې د دې سرتیرو قرباني نه هیروي او دا ډول بریدونه یې هوډ لا پیاوړی کوي. ناټو د 2014 زیږیز کال په پای کې د افغانستان لپاره خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه، خو په زرګونه عسکر یې اوس هم د افغان ځواکونو مرسته او روزنه کوي او ترهګ ضد عملیاتو کې برخه اخلي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 14,000 سرتیري ځای پر ځای دي چې پکې اکثریت یې د امریکایانو دی.
پامیر ساحل. په افغانستان کې د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. د دې شورا بیان احسان طاهر پرون په داسې حال کې اوربند او د سولې د خبرو د پیل هیله وکړه چې په یا خبر پاڼه کې چې د طالبانو قاضي القزاد د تمنصوبه بدل شوی په اختر کې د اوربند ملاتړ شوی دی. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
د
په داسې حال کې چې د طالبانو ځینو سیمه ییزو قمندانانو یو وار بیا اور بند ته لیوالتیا ښکاره کړې، د سولې عالي شورا وایي له حکومت او طالبانو غواړي چې دایمي اور بند وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وویل د سولې عالي شورا د دواړو خواوو ترمنځ اور بند ته فضا برابروي او تمه لري چې دواړه خواوې به اور بند وکړي، ځکه چې دا د درست افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
او بل د شکه مون فضا برابرو د اوربند لپاره، او اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو اوس غواړي د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره چې هغه په منځ د حکومت او طالبانو کې ژر تر ژره اوږدمهال اوربند یا دایمي اوربند اعلان شي، اعتماد سازۍ فضا برابر کړي طالبانو په مختلفو سطحو د رهبرۍ.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم په یو خبر پاڼه کې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ته د خپل دلیل والتیا شوده لري. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال چې دا خبر پاڼه یې ترلاسه کړې وایي چې اوربند ته د طالبانو لیوالتیا د هرات د چارواکو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د قاضي القضات اعلامیه په بغلان کې هم د خلکو لاسته رسېدلې، او په هغې کې د طالبانو مشرتابه ته په خطاب کې راغلي چې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د واقعي سولې او د عام ولس د خوشحالۍ سبب کیږي، او په عین حال کې په افغانستان کې دننه د ولس له رښتینو استازو مخورو او به طرف عالمانو سره وژخیشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی هم هیله څرګندوي چې طالبان به د ده په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنې او د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو فتوا ته په درناوي سوله وکړي.
افغانستان علما او فتوا ته احترام وکړي. د امامین شادمین شریفین تقاضا او د اسلامي نړۍ د علما او تقاضا چې هغه اوږدمهال اوربند او مذاکرات مستقیم پیلېدل د حکومت سره هغوی انشاءالله چې ژر تر ژره اعلان وکړي. موږ هیله من یو چې په عید الاضحا هم کې اوربند اعلان شي د حکومت لخوا. موږ هیله من یو ځکه چې اوس مشورې هم جریان لري په منځ د خلکو او د حکومت.
پرون په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو غړیو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د سولې لپاره مخابه خبرو تکشینی.
تم د خوست د غونډې حال درکو. پرون یکشنبه د خوست قومي مخبرو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې افغان دولت وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لوی اختر کې دایمي اوربند وکړي او ستونزو ته د مخامخ خبرو اترو له لارې حل پیدا کړي. دوی په افغانستان کې د سولې لپاره په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه وروستۍ هڅې وستایلې، او دا ډول کوښښونه په هیواد کې د تلپاتې سولې او ټیکاو لپاره ګټور وبدل. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او اوسیدونکو په هغه ولسی غونډه کې چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په اندونیزیا کې د دینی عالمانو له اعلامیې، د دینی عالمانو له وروستۍ فتوا او په سعودي عربستان کې د حرمینو د امامانو د خطبې په ملاتړ جوړه شوې وه، له افغان دولت او وسلوالو طالبانو څخه په لوی اختر کې د دایمي اوربند اعلانېدو غوښتنه وکړه. دوی زیاته کړه اوربند به د جګړې طرفینو ته فرصت ورکړي چې پښته ستونزو او اختلافونو مخامخ خبري وکړي.
د دغې ولسی بیان په ترڅ کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او افغان طالبانو له هغوی څخه غوښتنه کو چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سولې مستقیم خبرې فایل کړي، او له دواړو خاړو څخه غواړو چې د مبارک لوی اختر پر رسیدو سره د دایمي اوربند اعلان کړي، تر څو له دې لارې ټول مسلمانان هیوادوالو ته په اصول او امنیت کې د اوسېدو پیغام ورکړي.
د خوست یو بل تندینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی وویل چې علما د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. د زیاته کړه
کوشش کوو چې باید په افغانستان کې سوله ته حقوق پیدا کړي، هغه که د علماو او د فتوا په عنوان وي، که د حرمینو شریفینو د امامانو د خطبې په اساس وي. بهرحال سوله یو الهي امر ده، یو الهي امر د تحقق دپاره موږ هر قسم ته هلې ځلې نه سپموو.
د افغانستان د سولې په باره کې یوه مهمه مسله د سیاسي ډلو، ګوندونو او مستقلو شخصیتونو د فکر او نظر یووالی دی. قومي مشر محمد قیوم خان وایي
ولته په دې مشکل نه موږ کمېبېدله شو چې موږ د الف نه نیولې دریا پر پیواوس پیوغه د صلح غاب وکړو، صلح ملاتړ وکړو، او کوم قدم نه چیرې چې جمهور روان د پاک قدم نه موږ قدم وخلو، ته تو پر خلک ولس دې مشکل نه خلوش.
یوې تنې مدني فعال کلثوم غونډې ته په خبرو کې د دولت وسلوال مخالفین مخاطب کړل او ویل کله چې سوله الهي امر دی نو دوی باید افغان دولت سره خبرو اترو ته تیار شي.
د ټولو خویندو په نمایندګي د خپلو میندو په نمایندګي سره زه تاسو ته دا وایم چې طالب وروره راشه زما د حکومت سره کښېنه د صلح وکړه. هغه جګړې چې تا روانې کړې دي په دې کې کوم مالیات تاته لاسته درغلي دي؟
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبیني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کښېني او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره ضروري وي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکخان وایي راتلونکي حکومت به شاوخوا 2 اربه ډالره پور ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې پخوانی حکومت د 2 اربه ډالره قرضې خبره کړې وه. پوښتنه دا ده چې ولې حکومت دومره لوی پور ته یا زیاتو پیسو ته اړتیا لري او د پاکستان راتلونکي حکومت به د هیواد اقتصاد څنګه په پښو دروي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د فرخندې اسد دا رپورټ وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر لیاقت ترکی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د پخوانی حکومت لخوا د اخیستل شو قرضو له وجې اوس پاکستان ته تر 200 بلیون ډالرو نورو قرضو ضرورت دی او د حکومت په لومړی کوشش دا وي چې د چین په شمول د نورو ملګرو هیوادونو نه قرض واخلي.
چاینا شته یا مسلمانان ملکونه شته، ترکی شته، نور ملکونه شته، نو د مخنه دا بدی مینج کړی شي سدونه سدغه نه دی. نو ویسټ هم دا غواړي، نور ملکونه هم دا غواړي چې په پاکستان کې سټیبلټی راشي، چې د هغې دپاره چې نور پاکستان ته څه مشکلات چې د هغې کې به ورسره هم دا ملکونه امریکا، برطانیا، یورپ، مسلمانان ملکونه، چاینا، رشیا امداد به ورسره کوي په هغې کې. نو دغه شیانې به ورسره په اقتصادیاتو کې هم ملګرتیا کوي، ځکه چې بغیر پیسو نه خو دا کار نه چلي.
د تحریک انصاف ګوند یو مرکزي مشر اسد عمر د تېرې جمعې په ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی به کوشش کوي چې دغه قرضې زر تر زره واخلي، ځکه چې د وخت تېرېدو سره ممکنه ده دغه مسله نوره هم پیچلې شي. بلخوا د اقتصادي چارو څېړونکی مبارک زیب وایي د تېرو قرضو د شرطونو پر دغې د سود او د بیا ورکولو د نظام له وجې هم د اخیستل شو قرضو بیه لوړه شي. اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د اقتصادی استاد معراج حمید ناصری وای دے داس فکر نه کوي چې ګنی را روان نوی حکومت با په لومړی او سلو ورځو کې د دغه هیواد اقتصاد ته وده ورکړي او زیاتوي.
لکه د تحریک انصاف حکومت کرا هم شي دا به دومره سټیبل نه وي چې لکه د بهر کم زمونږ خلک دی هغه پیسې راولیږي یا زمونږ اکانومی د خپل سترانګ شي. نو ما ته خو پاسیبل ښکاري نه، خو بیا هم چې بیسټ مینجمنت او سټریټجیز ښه جوړ شي نو کېدی هم شي، خو ریئلستیکلی دا پاسیبل نه ده. پاکستان چې کوم چلېدلی دي نو دوی آی ایم ایف نه، ورلډ بینک نه، ایشین ډیولپمنټ بینک، خو آی ایم ایف یا ورلډ بینک ته دي. چاینا هم خبرې روانې دي، چاینا هم چې 4 ارب ډالر به ورته مونږ ورکو، خو میکسیمم دوی به همدغه آی ایم ایف نه یا ورلډ بینک نه اخلي.
د اقتصادي چارو څېړونکي وایي که پاکستان زیاته قرضه واخلي نو ممکنه ده چې په هیواد کې گرانی هم زیات شي او په خلکو نوی ټیکسونه او لګول شي. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وای په هیواد کې با گرانی او بیروزګاری ختموي او زیاته توجه به اقتصادي پرمختګ ته کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د جولای 15 ته ټاکنو وروسته د خیبر قبایلی ضلع د تیرا میدان اوسیدونکي هیله مند دي چې نوې جوړیدونکي حکومت او د دوی منتخب غړي به د سیمې د ستونزو حل ته لازمه توجه وکړي. دوی په خبرو د سیمې خلک جګړو کډوالۍ ځپلي او د ژوند بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري. له سیمې څخه د قومي سملې یو ګټونکي قومي سملې د چوکۍ یو ګټونکي وایي د خپلو خلکو محرومۍ ورته معلومې دي او د هغوی د حق لپاره به اواز پورته کوي. تفصیل په دې رپورټ کې اوري او تر رپورټ وروسته مو یو سندره هم درته ساتلې.
د خیبر قبیلی ضلع لری پرتی سیمی تیرا میدان خلق وای چې دغه حلقے نه منتخب شو د پارلیمان پخوانو غړو ور سره خپل وادي نه دی پوره کړی. بې کورۍ او جګړو زپلی او لا هم د ژوند بنیادی اسانتیاو نه محروم دي. او اوس چې د جولای په 15مه ټاکنې وشوې او نوې غړي منتخب شول نو باید خپل سیمې د خلکو ستونزو ته دی پام وکا. د تیرا میدان یو تن گلزار اپریدی په دې حق لا مشال ریډیو ثوی
دا کم کورونا شوی دی آغا بالکل دی نش برابر دی تعلیمی ادارې نشته رای صرف د مونږ د دربیخیل او مدرسه او جامعه محمدیه دربیخیل بار کم برخیل پدا کې صرف مونږ ارزی تور دی پنځم پیر سکول خایو د مشمون او پر ادغه پورا چې د مونږ د خال د تعلیم نړی رسته پوت شوی دی پدا لوکا کې اسپاتولونا نشته رای دغه لوکې د پورا دا کم خلک وټه کړ شول چې دا ډیر خ کورونا او کی
د تیرا میدان فضل واحد پردیوای چې هلته پتی وروختونو کې د وسلوالو ډلو ترمنز د جګړو لامل د دوی هرڅ ویجاړ شوې دي.
لیمو تعلیمی ادارې ویرونې دي، جمعتونه ویرون دي، لیمو مدرسې ویرونې دي، لیمو الوکه ډېره پسمنده پاتې ده. لیمو منګون چې روشي بس وروره ودیو کې او لوړ شي او 15 کوره پس بیا یې مسره ملاقات کیږي. جو ته خلکو خپل کورونا په خپل جوړ کړی و نو چې سروې والا روغړ چې چا کور ویرون پاتې شوی و غوی ولیکل و بقایا چې چا جوړ کړی و په خپل پیسو باندې هغه لیکل نه کول او وی چې دا توسي جوړ کړی رہے و بس دمونه شو لیکلای. نو تقریبا چې 18-20% خلکو لیکلی دي او بقایا خلکو په خپل هغه نه پکا باندې جوړ کړی دي.
د خیبر د تیرا میدان لال جان پردای وای
څومره ژوند دی موږ د ټول د مسایلستان دی یساره د موږ دلته دی او بود اسخلو دومره سخت تکلیف دی پټی داسې دی چې دا خو د یخ لوکادو یخ یونس یخ خور او بیاغه چې کله یخ پریک دی نو چې کوم پټی روغ وي غم رو ویرون شي بل د وډوک هسپتال وته وی یغه د بیچو وته وی یغه باندې به دو چاله تنخوګونې ورکې مطلب او ډاکټرون به په باندې وی خو دلته موږ په دغه درې میاشتې کې خو زه دلته وسه نستر کې غړوم چې په د درې میاشتې کې مونږ ډاکټر لیدل دی نه مو په دوی لیدل دی.
د خیبر کبیل زلی د باډی او تیرانا منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی اقبال پردی وای چې د باډی او تیرا د خلکو د حالت او محرومیو نه خبر دی او د دواړو سیمو ته به پوره پام کوي.
ان شاء الله مجدون خل دې انتظار کوي دوی دو موږ سره مرسته وکړي والله تعالی دې وکړي چې هغه خلکو د مسالې په ترجیح بنیادونه باندې حل کړي موږ له الله توفیق روغي.
د تیرا میدان نه د بدمنۍ له وجې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي وي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او ټول بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي.
شالے لاؤ ناد بادام لا مزہ
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.